افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په را روان یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. نن په کابل کې د سام په غونډه کې د افغانستان لپاره پر 15 کلن اقتصادي پلان خبرې کیږي. ټاکل شوی په هلمند کې د 1500 عصري ممیزخونو یا کشمشخانو د جوړولو چارې بشپړې سي. د ایران یو هیئت راتلونکې اونۍ اوکراین ته ځي. نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان، امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې کیږي. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې ماپښین ته پلان سوی پرانیستونکي وینا کوي. د سام لومړۍ غونډې پرون دوشنبه د سباندي 40 هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې دوام وکړ. په پرونۍ غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وسوې. برخوالو د افغانستان پر اختیا او سولې هم بحث وکړ. سام یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کل د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي. د بدخشان چارواکي وایي کرانو منجان ولسوالي د وسلوالو طالبانو له موجودیت تصفیه سوه. د بدخشان د امنیي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني په دې اړه رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویل، د دې ولسوالۍ د تصفیه په عملیاتو کې نه وسلوالو طالبان وژل سوي او 11 نورو ټپیان سوي دي.
تمام ساحات یک وجه مخالفین مسئله دولت
ټول هغه صحیح چې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوي. اوس دغه ولسوالي د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. کیانو منجان ولسوالي چې د بدخشان د لاجوارد دکان په کې د تر اوسه 100 واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده. بل خو د پکتیکا په سروبي ولسوالي کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. محلي چارواکي وایي اول وسلوالو طالبانو تیر شپه د سروبي ولسوالي په خنګلو او تور تنګۍ کې ډلې بریدونه پیل کړل چې پولیسو یې په وړاندې مقاومت وکړ. د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یو لیږلې صوتي پیغام کې وویل،
په دغه برید کې 8 تنه طالبان وژل شوي دي او 3 نور ټپیان شوي دي. همداراز د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه تللې. باید یادونه وکړو چې په دغه نښته کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو رسمي شمېره چې روغتیا وزارت یې خپروي له 14 واوښت. روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 115 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت لخوا رسنیو ته په استول سوي معلوماتي پاڼې کې ویل شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1 کس مړ شوی او 116 نور روغ شوي دي. خو ویل کېږي چې شایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او د مړو شمېر تر دې خورا زیات وي. ټاکل شوي ډېر ژر په هلمند کې د 1500 عصري ممیزخونو یا کشمشخانو د جوړولو چارې بشپړې سي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عصري ممیزخونی د دې ولایت په مرکز لشکرګاه د غرز نادلی ناوي ګرمسیر مرجی او ګریش ولسوالیو کې جوړیږي. شغلی الکو ویل چې د هلمند په هلمند کې هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدیږي. بازار ته د انګورو د وړاندې کولو ترڅنګ عصري ممیزخونو ته هم اړتیا لیدل کیږي. دغه ممیزخونی د څه کم 15 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي چې ورسره به د چارواکو په خبره د بڼوالو عواید 30% زیات سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر 3 په تهران کې وویشتل سوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل. شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي، له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو. شغلي کولیبا زیاته کړه چې د دې تاوان د اخیستو اندازه نسي بیانولی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې سبا او بل سبا چې په دې اړه کومې خبرې کېږي، اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان ور اوښتی دی. په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر 3 څو ساعته وروسته تر دې وویشتل سوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوه اډه توغندي وویشتل. د بشري حقوقو څارونکو او چارواکو وایي د مظاهرچانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل سوي او 21 نور ټپیان سوي. په بغداد او نور عراق کې او په نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نامشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر 600 اعتراض کوونکي پکې ووژل سول. دا مظاهره د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوي وي. د یک شمې پر ورځ په بغداد او ځینو نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر 50 درجې ګراده توده سوي وه، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقونو د نیمه خپلواک کمیسیون ویان علي البیاتی وویل چې دوه مظاهرچیان په بغداد کې وژل سوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو اور لګېدنې د نږدې 3 میلیارد ژویو د مړه کېدو یا هم بې ځایه کېدو سبب سوي. د هغه راپور له مخې چې نن سه شنبه خپور سو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنې کې ویل سوي چې دغو اور لګېدنو 133 میلیون تیلرونکي ژوي، 2.46 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 50 میلیون چنګوشې اغېزمنې کړي دي. په دغه راپور کې نه دي ویل سوي چې دا ستونزه د څو ژویو د مړه کېدو